غی هم په دې کې جرأت کړو.
بسیار تشکر جناب استاد، چون وقت برنامه ختم شد، خبرو است که بعد نشر شوه. از همراهی شنونده های گرامی رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. همچنان شما جناب استاد زاهد صاحب تشکر میکنیم. تا برنامه آینده که موضوع برنامه ریاست تقاعد است و مشکلات و موجودیت فساد در این اداره است، شما را به خداوند میسپاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رسم و نیکمرغه.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ووري. روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. په خبرونه کې مو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه درته راپورونه چمتو کړی دي. په دوی منیمای کې دوه ونې زی خبرونه درته وړاندې کوو. خو خبرونه په خبرونو پیلو، خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
پس هرکه چو مهم و خبرونو سر لیکونه، نن پا کابل که دی وستانی حکومت زینو منتقیدونو او دی پخوانی ولسمشر احمد کرزی دی کابینه یو شمیر پخوانی و غرو دی یو نوی سیاسی خوزک دی موجودیت اعلان وکر. اسرائیل بیت المقدس خورا سپیتسل ازای بیت دی زیارت کونکو پر مخ امپرانیست. استرالیا لی روسی او اختل چه دی هغو مشکو کاملانو دی محاکمه کهو لپار پنوی حدسو که همکاری وکری چه دی 2014 میلادی کال پا جولای میاش که دی اوکراین دی ختیز دی پاسه یو مالیزهی الو تک ویشت ورا غرزه ولی و. نن په کابل کې د اوسنی حکومت زینو منتقدینو او د پخواني ولسمشر احمد کرزی د کابینې یو شمیر پخوانیو غړو د افغانستان د خلکو د ملي محور په نوم د یو نوي سیاسي خوځښت د موجودیت اعلان وکړ. د دغه خوځښت مخکښو غړو وویل هدف د اوسنی حکومت په بیلابیلو برخو او ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د فشارونو زیاتول دي. د دې خوځښت مخکښ غړي د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر رنګین داد فرسپانتا د حکومت پر پالیسیو انتقاد وکړ او ویویل حکومت باید په هره برخه کې بدلون راولي.
در نتیجه اتخاذ سیاست های ناروا و غلط، نه تنها این حکومت نمیتواند با مشکلات و با بحران در کشور ما پاسخ بگوید.
د افغانستان د خلکو د ملي محور بل مخکښ غړي د ملي امنیت پخواني عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم د حکومت روان چارې ناکامه وبلل او پر بدلونونو یې ټینګار وکړ. دغه سیاسي خوځښت چې اجرایه شورا یې څلور اویا غړي لري د حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ هم انتقاد وکړ. ویویل چې حکومت یوه روښانه بهرنۍ پالیسۍ نه لري. له دې څو اونۍ مخکې د افغانستان درېو لویو ګوندونو جمعیت اسلامي، جنبش ملي او وحدت اسلامي هم له ترکیې د یوه ائتلاف د جوړېدو اعلان کړی و چې هدف یې د ښه حکومت ولې خودل شوی ده. د ننګرهار ولایت یو شمیر مدني فعالان په دې ولایت کې د نامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. دغو مدني فعالانو نن په کابل کې په یوه غونډه کې دغه راز له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د دغې ستونزې مخنیوي ته تدابیر جدي کړي. د غونډې یو ګډونوال مدني فعال غورزنګ سیال وویل د ننګرهار د امنیتي وضعیت خرابوالي د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي.
ولسمشر تقریبا درې ځلې ننګرهار ته سفر را کړی او همدارنګه امنیتي ارګانونو مشرانو هر ځلې ننګرهاریانو سره وعدې کړي دي. لا امنیت خراب سو، زموږ غوښتنه د ولسمشر نه، زموږ غوښتنه د امنیتي ارګانونو د مشرانو دا ده چې محلي چارواکي څارنوالۍ ته معرفي کړي، پر ځای سم اشخاص راولېږي.
مدني فعالانو دا هم وویل چې د ننګرهار ولایت د ښې حکومتولۍ د راوستلو لپاره بدلونونو ته جدي اړتیا ده. د کونړ ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د درېو پراختیایي پروژو چارې نن د دې ولایت د سیمه ییزو ادارو د چارواکو لخوا پیل شوې. د کونړ ولایت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو پروژو کې یوه د 21 کیلومترو په اوږدوالي د یوه سړک جوړول، د 8 کیلومترو سړک بیا رغونه او د 550 مترو په اوږدوالي د یوه استنادي دیوال جوړول شامل دي. په دې ولایت کې د کلو د پراختیا رئیس صفت الله شرف مل د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي چې دغه پروژه به په یوه کال کې بشپړ او د کلو د پراختیا وزارت 99 میلیون افغانۍ به پرې ولګېږي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. اسرائیل د بیت المقدس خورا سپیڅلی ځای بیرته د زیارت کوونکو پر مخ پرانیست. له یوې وژونکې حملې وروسته اسرائیل دغه ځای کې امنیتي تدابیر سخت کړي وو. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل پریکړه یې کړې چې سر له سبا، یعنی نن څخه، د حرم شریف زیارت یا د غره ګنبده به په تدریجي ډول پرانیزي، خو امنیتي تدابیر به زیات کړي. ده وویل چې په دې ځای کې به فلز موندونکي ماشینونه او کمرې ځای په ځای کړي. درې تنو چې په خټه عرب ول د زیارت مخته پر امنیتي ځواکونو حمله کړې وه چې د پولیسو په ډزو ووژل شول. حرم شریف د مسلمانانو او یهودانو لپاره مقدس زیارت ګڼل کیږي. یو بل خبر لمخه د اسرائیل پاوز وای اسرائیلی ځواکونو نن سهار په لوی ځغه غاړه کې یو مشکوک سخت دریځي فلسطینی ورسته له هغه په دزو واجه چې د هغه د نیولو هڅه کوله خو هغه پر دوی اندازې وکړي. د پاوز په خبره کې بیان کې ویل شوی دغه سړی چې د اسرائیل پولیسو څلور دیش کلن عمر حلیل د لوی ځغه غاړه د نبی صالح د کلی اوسیدونکو خودلې د جولای په 15مه د دوه جلا وسلوالو حملو په تر سره کولو انتورندې. استرالیا له روسي غوښتي چې د هغو مشکوکو عاملانو د محاکمه کولو لپاره په نوې هڅو کې همکاري وکړي چې د 2014 کال په جولای میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د یوې ماليزیایي الوتکې پر اغورځولو کې لاس لري. په دې پیښه کې د ماليزیا د هوایي شرکت د ام ایچ ولس الوتنې ټولې 298 سپرلۍ وژل شوې. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولیا بیجف له روسي وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2016 پریکړه لیک چې د استرالیا لخوا دې شورا ته وړاندې شوی عملي کړي. زه له روسیې غواړم چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک عملي کړي او ټول هغه څه وکړي چې له دې سره مرسته کوي چې له دغو کسانو سره حساب کتاب وشي. د هالند څېړونکي په 2015 کال کې دې نتیجې ته رسیدلي وو چې دغه الوتکه په روسیه کې جوړ شوي بوک توغندي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې جګړه ځپلې سیمې څخه توغول شوی و رانسکوره کړې ده. روسیه چې د اوکراین په ختیځ کې په جګړو کې خپل مداخله رد کړې ده هم رد کړې چې د دغه الوتکې د نسکورې دوه لپاره به خیلې او توغندې کار اخیستل شوی وي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوری مننه کوم چې د افغانستان سیمې او نړۍ لند خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب باوریدلای شي. د افغانستان د خلکو محور سیاسي حرکت د حکومت د اپوزیسیون په توګه د خپل موجودیت اعلان وکړ.
تصمیم بران گرفتیم تا محور مردم افغانستان را به عنوان اپوزیسیون سیاسی برای بیرون رفت از بحرانهای کنونی تأسیس و اعلان بداره.
په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم غږیږو. د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسون وایي چې اوس هم د ګمرکونو 40% عواید د فساد ښکار او د خلکو جیبونو تلویږي. د ننګرهار په تورخم خارګوټي کې سرحدي پولیسو په یو بار لاری موټر چاودیدونکي توکي نیولی دي. په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خپرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خپرونې درته وړاندې کوو. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان د خلکو محور سیاسي حرکت د حکومت د اپوزیسیون په توګه د خپل موجودیت اعلان وکړ. دغه حرکت د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د ملي امنیت شورا د پخوانی مشاور رنگین دادفر سپنتاو، د کابینې د یو شمیر پخوانی غړو لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې حرکت غړو سنۍ حکومت غیر مشروع بل او وی ویل چې امنیتی، سیاسي او اقتصادي ستونزې اوج ته رسیدلې دي. نور حال د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د افغانستان د خلکو محور په نوم یو سیاسي حرکت د حکومت د اپوزیسیون په توګه په خپل کار پیل وکړ. د دې حرکت غړو وسنې نظام غیر قانوني، غیر مشروع او لوستونزو سره مل وباله ویل چې د روانو ستونزو څخه د وتلو په هدف د حرکت پیل کړو. د دې حرکت د رهبری شورا غړي رحمت الله نبیل په همدې تړاو په جوړې شوې غونډه کې خپل اهداف داسې بیان کړل.
ما با جمعی از بزرگان تصمیم بر آن گرفتیم تا
موږ لخپل مشرانو سره مشوره په دې پریکړه وکړه تر څو له وسنۍ بحرانونو څخه د وتلو په هدف د افغانستان د خلکو محور د سیاسي اپوزیسیون په بڼه تاسیس او اعلان کړو. د ارضي تمامیت ساتنه، اساسي قانون تستنیدنه، د اجتماعي عدالت او قانون پلي کول او د شفافو ټاکنو ترسره کول د افغانستان د خلکو د محور لومده غوښتنو څخه دي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د ملي امنیت د شورا پخوانی مشاور رنگین دت پرسپن تاو د پخوانی حکومت د کابینې یو شمیر غړي د دې حرکت مؤسسین دي. خغلی نبیل وویل چې د دوی دا سیاسي حرکت د نظام د ننګولو، سقوط او په نظام کې د ونډې اخیستو په هدف نه دی جوړ شوی. نو موړي زیاته کړه چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو تر سره کول د دوی غوښتنه ده، خو پر وینای ولسمشر غنی هڅه کوي دا پروسه په خپل ګټه وسرخوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشاور رنگین دات فرس پنتا وویل چې د ملي وحدت حکومت بهرنۍ سیاست اندیښمن کوونکی دی او دا کار د سبب شوه چې افغانستان د یو شمیر هیوادونو ترمن د ټکر قربانی شي. خغلی سپنتا همدارز د ملي والی حکومت خود خوایات کړ او له قانون څخه په سرغړونه تورن کړ.
ما با جمعی از بزرگان تصمیم بر آن گرفتیم
د حکومت د انسرګری ماشینری او له خونړی زپنی سرملاو د غسیل زواک څخه استفاده د دې سبب شوی چې د ځوانانو د تغییر غورزنګ مشروع مظاهری له خاور سره برابرې کړ او د حکومت هغه پروګرامونه چې د مدني غورزنګونه وځپل د هیواد په تاریخ کې تور کارنامه او حتی د امیر عبدالرحمن خان له دوران څخه هم تور دوران دی. که څه هم دغه نوی جوړ شوی حرکت حکومت په بې کفایتۍ تورن کړ خو خپل هم کومه اصلاحي طرحه وړاندې نه کړه. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې دغه ډول سیاسي حرکتونه ډیری وخت خپل شخصي ګټې تعقیبوي. له ډلې قدرت الله زواک ازادي راډیو ته وویل
دغه ډول جریانونه او دغه ډول جبهې د موقت وخت لپاره د ځینو مشخصو سیاسي او اقتصادي ګټو لاسته راوړلو لپاره رامنځته کېږي او دغو ګټو ته د رسېدنه وروسته دغه جریانونه او د دوی اهداف او د دوی ګډې ناستې دا ټول هم پاشل کېږي د خپل ځای نه پاتې کېږي.
خغلی ځواک وایي چې د دې سیاسي حرکتونو تر شا د ځینو بهرنیو هیوادونو لاسونه دي او دغه ډول سیاسي حرکتونه نشي کولای د افغانستان ستونزې حل کړي.
بله قدر منوریدونکو اکرام الله اکرام راپور ته غوښوي. لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې ویل چې د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو کارپو سره هم غږیږو. لنی کمرغه د سیاسي چارو کارپو خالد سادات را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. سادات صاحب سلامونه او پوښتنه مې دا کوله چې دغه حرکت وایي چې د اوسنۍ حکومت مشروع نه ګڼي او بیا په ورته وخت کې دا موضوع وایي چې دوی د یعنی فعالیتونه به نظام به نه تخریبوي په داسې حال کې چې فکر نه کوي په خبرو کې تناقض لیدل کېږي.
زه فکر کوم چې په افغانستان کې د بندونو د احزاب جوړول او همدارنګه د سیاسي ډلو او ټپلو جوړول د اساسي قانون د عدالت د افغانستان د اطلاع لپاره یو اساسي حق دی. اما اوس خبر ده چې دغه د وسنی نننۍ ناستې یا د وسنی راپور پر اساس شو ویلې دلته فکر کوم تر ډېر ځای پورې سیاسي موخې ته نظر کېول شوې دي. یو دا ده چې په اوس وخت کې هغه چارواکي او هغه اشخاص افراد د ګوندونو په جوړولو باندې لګیا دي چې هغوی په تېر کې یا ناکام شوي دي او یا هم له دندو ګوښه شوي دي. په دې مفهوم چې دوی دغه ګوندونه په خاور نه جوړول هغه وخت دوی په واک کې ول یا د افغانستان د ګټو لپاره دوی کار نه کوي. یو مسله دویم مسله تاسو وګوري چې دغه د محور په نوم باندې یا دغه سیاسي محور کوم ګوند چې اعلان شوی دی دوی په رهبری کې څوک دی هغه د افغانستان د استخباراتي کړۍ یو مامور پاتې شوی دی. په نړۍ کې به تاسو هیڅ ونه ګورئ چې یو استخباراتي مامور یا د یو هیواد د استخباراتي ادارې په راس کې څوک وي او هغه د بلاخره د دندې څخه وروسته سیاسي ګوند جوړ کړي. بنان دا یو سیاسي قاعده ده، یو سیاسي وضعیت دی. زه فکر کوم چې دلته هر هغه څوک چې هغه د استخباراتي ادارې په راس کې پاتې شوی وي ښه به دا وي چې د دندې څخه وروسته په ډیرو حساسو مسایلو کې هغه مسایلو کې هغه کارونه چې دوی باندې وظیفه کړې د خپل مملکت د خپل هیواد ته مشورې ورکړي، نه دا چې هغه په سیاسي کارونو باندې بوخشي.
بله سعادت صاحب، بله او بخښه تاسو خبرې مې قطع کړې. سعادت صاحب دغه حرکت چې نوې نن د اعلان یعنی موجودیت اعلان یو کدوې وای چې د حکومت پر وړاندې د اپوزیشن په توګه بخپل چاري مختوړي څه فکر کوي د دې جوړښت په کتو دوی کولای شي د اپوزیشن هغه مهم رول ولو به یو وخت کې هم د خپل ادا ثابت کړي.
د اپوزیشن رول چې د سیاسي توقعات کې خپل معلوم دي مشخص دي. بنان هر هغه څوک چې د نظام په داخل کې نیو پاتې شوی او هغه ته ګوتنه نیول کیږي هدا خپل خپل مشروط دی ولر د فکر کوم هغه تر اجازه کیږي هغه څوک هغه کړي هغه علاقات چې هغه په نظام کې پاتې شوی وسی او هغه د نظام څخه داخل خبر لري بیا د اپوزیشن خبرې کوي د فکر کوم دا یو درسته خبره بنو وسی. زه باور نه لرم چې وسو کول شي د افغانستان اوسنۍ اپوزیشن چې موږ تاسو یو حقیقي اپوزیشن تعریف وجود نه لري. ځکه دلته د اپوزیشن په معنا باندې سیاسي ګټو لپاره او سیاسي اهدافو لپاره رسیدل مهم دی، نه دا چې دوی اصلاحات راوستل او د اپوزیشن پر مخ بیول دي. نو زه فکر کوم نننه جوړښت اعلان شوی دی دا هم هغه برخه ده چې د خپل فشار پر اساس باندې یا پر حکومت د فشار پر اساس باندې اپوزیشن لقب ځان تخپل کړي.
بله یو روسي پوښتنه مې دا کوله سعادت صاحب کلنډ را ته جواب کې چې دا ډول حرکتونه یعنی دا اول ځل نه ده چې داسې حرکتونه د موجودیت اعلان کوي، خو اخیسته په کتو فکر نه کوي چې بیا په ټوله کې به دغه حرکتونو د هغه ماهیت او موثریت چې لري کچیرته دوی اغیزمن نشته مامیده یا غیته به ضرر ورسوي؟
بدون شک څه خطا سوري په افغانستان کې خلک په حزبي او په دیموکراتیک پروسه کې په هزار باندې وړ په باور نه لري ځکه نه لري چې هزار دته ناکام شوی دي سیاسي ګوندونه ناکام شوی دي سیاسي ډلې ټپل ناکام شوی دي تلفون ناکام شوی دي تر څو چې موږ یو حقيقي اپوزیشن ته یا داسې ګوندونه چې د هغه بودجه معلومه وسی د هغه کلار معلومه وسی یا په عین زمان کې د هغه مورام معلومه وسی زه فکر کوم داسې ګوند رامنځته کړو ته اړتیا ده اما دا حرکتونه چې یا مخکې حرکتونه وي او یا د حکومت د داخل نه حرکتونه وي یا د مشروعیت تر سوال راغلی وسی بینان د افغانستان اوسنۍ دیموکراتیک فضا او د افغانستان د خلکو سیاسي جهنت مناصر کولای شي.
بله ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د سیاسي چارو کارپو خالد سادات وو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
قدر من اوریدونکو تاسو زمونږه غږ له ازادي راډیو څخه اوري او دا هم د خبرونې فاطمه طالب د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسون وایي چې اوس هم د ګمرکونو 40% واید د فساد ښکار او د خلکو جیبونو تلويږي. دغه کمیسون رئیس همایرا یوبی د یک شنبه پورس په کابل کې په یو کانفرنس کې وویل تر ټولو زیات فساد د عامه خدمتونو د وړاندې کولو په ادارو کې دی. تفصیل د یوسف خان په بخښنې سره تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
که څه هم د مالیه وزارت وایي چې د خو او پرمختللیو خدماتو په وړاندې کولو سره تر ډیره په ګمرکونو کې د فساد مخه نیولې. خو د ولسی جرګې له فساد سره د مبارزې کمیسون وایي چې اوس هم د ګمرکونو 40% عواید د خلکو جیبونو تلویږي. د دغه کمیسون رئیس همایرا یوبی چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د مدني ځوابوینې په عامه خدماتو کې د اصلاحاتو راوستلو او فساد سره د مبارزې تر عنوان لاندې کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې زیات فساد د عامه خدماتو وړاندې کولو په برخه کې دی.
با تاسف بیشترین بخش فساد
له پته مرغه په افغانستان کې تر ټولو زیات فساد د عامه خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې دی. د افغانانو پیسې د فساد او د نه پاملرنې له امله د حکومت خزانه ته نه بلکه د خلکو جیبونو تلویږي. د افغانستان د ګمرکونو 40% اواید د خلکو جیبونو تلویږي.
اشخاص افراد مفته
اغلی ایوبی زیاته کړه چې فساد تر ډیره د ترانسپورت وزارت د نورم او سټانډرد ادارې د نفت او غازو تصدی او د کورونای چارو په وزارت کې موجود دی چې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن رامنځته کړي. د کورونای چارو وزارت د پالیسی مرستیال مسعود احمد عزیزی چې په همدې کانفرنس کې خبرې کولې دا ومنله چې فساد د خو خدماتو د وړاندې کولو مخه اډب کړي ده.
د خدماتي بخش کې چې بدبختانه سړی ویل چې هنوز هم زموږ هیوادوال د دغه ستونزې سره مخامخ دي چې په هغه شکل باندې چې خدمات باید ورته رسیدوي وای په هغه شکل باندې رسیدوي نه دي.
په افغانستان کې د دیموکراسۍ نړیوال بنسټ بیا چې د مدني ځوابوینې په عامه خدماتو کې د اصلاحاتو راوستلو او فساد سره د مبارزې کانفرنس جوړېدو کې مرسته کړې وه د فساد په لمنځه وړلو کې د رسنیو او مدني ټولنو په رول ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان مالی وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د دغه وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په عایداتي سرچینو کې فساد صفر ته رخکته کړی.
هڅه او تلاش مو داده چې د فساد موجودیت د افغانستان په عایداتي سرچینو کې صفر ته تخرب وکړي. ولی اوس هم په بعض ځایونو کې موجود دي موږ په دې لټه کې یو چې دغه صفر ته تخرب وکړي.
د ولسی جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرا رئیس عبدالله عبدالله څخه غواړي چې په وزارتونو او مهمو دولتي پوستونو کې له فساد پاک خلک په دندو وګماري. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرا رئیس عبدالله عبدالله په وار وار د فساد په لمنځه وړلو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې په دې برخه کې به له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې په جدیت عملي کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع د اسرائیل چارواکو په بیت المقدس کې خورا سپیڅلې ځایونه چې پکې اقصی جومات هم شاملېږي بیرته پرانیستې دي. اسرائیل وروسته له هغې د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې دا سپیڅلې ساحه وتړله چې درې واره به اسرائیلیانو په ډزو دوه پولیس ووژل. سفیولا ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بیت المقدس کې د تیرې جمعې ورځې تر حمله وروسته چې په خاطر د اقصا جماعت په شمول ځینې ساحې د خلکو په مخ تړل شوې وې، د نن یکشنبه په ورځ دا ساحې بیرته پرانستل شوې. په بیت المقدس کې حرم شریف ته د لومړنۍ ډلې ورتلونکو کسانو نن سهار الله اکبر نارې وهلې. پولیسو په دې شرط خلکو ته له دې ساحو د لیدنې او زیارت کولو اجازه ورکړه چې وضع شوي مقررات ومني. پولیسو اقصا جماعت او د غره ګنبد شاوخوا اوسپنیزې پنجرې او کمرې لګولي او داسې ماشینونه یې درولي چې له خلکو سره انتقالیدونکي فلزي آله پیژندلی شي. د اقصا جماعت رئیس شیخ عمر کسوانی ویلي نوي وضع شوي مقررات نه مني. هغه د فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د اسرائیل حکومت لخوا وضع شوي بدلونونه د منلو وړ نه دي او تر هغو جماعت ته نه ننوځي چې د اوسپنې ترخیصوونکي ماشینونه نوي لیرې شوي. د اسرائیل حکومت استدلال کړی چې د تیرو جمعې ورځې د حملې عاملان په بیت المقدس کې له همدې سپېڅلې ساحې ورغلي وو. په هغې حمله کې چې د دریو عرب اسرائیلیانو لخوا وشوه، دوه پولیسو وژل شول. اسرائیلي حکومت سمدستي تر حملې وروسته د اقصا جماعت په شمول ځینې مقدسې ساحې وتړلې او مسلمانانو له څو لسیزو وروسته د اسرائیل حکومت د دې کار په نتیجه کې د جمعې لمونځ ونه شو کړی. د اسرائیل حکومت دی بی مخینی پریکړې د ګڼو مسلمانانو او اردن حکومت غبرګون وپارو. اردن حکومت په بیت المقدس کې د سپیڅلې سیمې د حرم شریف خادم دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د شنبه پر ورځ ژمنه ورکړه چې د یک شنبه پر ورځ به حرم شریف او د غره ګنبد په تدریجي ډول پرانیزي. حرم شریف چې د مسلمانانو او يهودانو لپاره مقدس زیارت ګڼل کیږي، په کلونو کلونو کې هم کله نه وتړل شوی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس دی راپور لمخې د یک شنبه پر ورځ هم اسرائیلی پولیسو یو څلور درش کلن فلسطینی په دزو واژه. د پولیسو ویاند میکی روزنفیلد ویلي په ګډو عملیاتو کې چې د یک شنبه په سهار وشول، دا څلور درش کلن فلسطینی له پولیسو سره د دزو په تبادله کې ووژل شو. د 2015 کال له سپتمبر راهیسې اسرائیلو 255 فلسطینیان چې د حمله کوونکو په توګه پیژندلي وو وژلي دي. د حمله کوونکو د حملو په نتیجه کې بیا له همدې نیټې راهیسې 45 تنه اسرائیلیان او درې بهرني وګړي هم وژل شوي دي.
د سفی الله ستانگزی رپورټ ته غوږوي. له افغانستان داسې یو هیواد څخه چې ډېرې ښځې له لفظي او فزیکي تشدد سره مخامخې دي، هغه هیواد چې په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای بدل کیږي، یوه سندره د ښځو د حقونو لپاره د یوه کمپاین په سرود بدله شوې ده. هندوستان ټایمز ورځپاڼه وایي په هغه هیواد کې یو نوی فلم چې د ښځو د ازادیو په اړه دی، له افغانستانه د یوې وطني سندرې له موسیقۍ سره د خپرېدو لپاره تیار شوی دی. په هندوستان کې د ښځو د ازادیو په اړه سمبولیک فلم زما تر بورکی لاندې لپسیرین نومیږي. خدا چې کوم افغاني سندره پکې اخیستل شوی، د فرشتي جلالسي په ریپورت کې به واوري چې د هندوستان ټایمز د ریپورت په حواله یې جوړ کړی دی.
هندوستان ټایمز رسپانه وايي د افغانستان د فولکلوریکي وطني سندرې په وزن په هند کې جوړه شوې سندره د ښځو د ازادۍ لپاره د لپسیرین د کمپاین په مسرود بدله شوې ده. دې سندرې طرز د بالیووډ په یوه نوي فلم کې چې لپسټک انډر مای بورکا یا زما تر بورکې لاندې لپسرین نومیږي اخیستل شوی دی. د سندرې شعر په هندي لیکل شوی دی. د سندرې ټریلر یا د تبلیغ لپاره یوه برخه د سې شنبه په ورځ پر یوټیوب خپره شوه. د احمد ظاهر د دې وطني سندرې نوی کمپوز زیب النساء بنګش جوړ کړی او زیب النساء بنګش دغه سندره بللې ده. د سندرې لپاره شعر افنیتا دت لیکلی دی.
لیلی 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 جان 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 بنا پوچھ ہائے ہائے دیدی دیتی دیتی جان 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 بنا پوچھ وائے وائے لالی چڑی ہونٹوں پہ خوابوں کے گلاب کی چالی چڑی آنکھوں پہ بنا پیے پہ کسی میں خانوں کی بات ہو کتابوں میں جیسی تھی رومانی سی رات ہو لیلی 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 جان 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 بنا پوچھ ہائے ہائے ندی دے دی دے دی جان جان جان
د لپسټیک انډر مای بورکا فلم د څلورو شوزو پر ژوند جوړ شوی چې هر ایوه د خپلو خیالونو او پټو ارزوګانو په رښتیا کولو پسې ګرځي.
د افغان ځوانانو مدني بهیر د ننګرهار د امنیت په اړه اندېښنه ښیي چې له ولسوالیو څخه وروسته اوس د نامنۍ څپې د جلال آباد تر خاره رسیدلې دي. مدني فعالان چې د ننګرهار کې د ترور اډانه تر نامه لاندې غونډه کې په کابل کې سره راټول شوي وو وایي چې هلته یوازې په تیرو دوه اونیو کې اته هدفي وژنې ترسره شوي چې خلک یې د وضعیت په اړه خورا اندېښمن کړي دي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه نور حال لري.
د افغان ځوانانو مدني بهیر د ننګرهار چارواکي د غفلت په خوب ویده بولي وای چې په ولایت کې امنیتي اقتصادي او ټولنیز ناخوالې اوج ته رسیدلي خو په وړاندې لازم اقدامات نه کیږي. دوی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي ویل یې دا وخت وسلوالو ولسوالیو د جلال آباد ښار ته رسیدلي او هدفي وژنې او ترورونه کوي. د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورزنګ سیال په کابل کې یوې جوړې شوې خبري غونډې ته وویل چې د ننګرهار وضعیت د 2014 کال راهیسې د خرابېدو په لور روان دی.
مشر تقریبا درې ځلې ننګرهار ته سفر را کړی، ښاغلي حنیف اتمر پنځه ځل که څلور ځل هلته سفر را کړی او همدارنګه امنیتي ارګانونو مشرانو هر ځلې ننګرهاریانو سره وعدې کړي دي. اما برعکس د ځمکې غاصب لا هم غصب ته لمن وهي. په امنیتي ارګانونو کې لا فساد پراخه ده، لا امنیت خراب سو، تر هغې ښه نه سو. زموږ غوښتنه دا ده چې محلي چارواکي څارنوالۍ ته معرفي کړي، پر ځای سم اشخاص راولېږي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ننګرهار د مدني فعالانو په باور د ننګرهار په 1116 کې امنیت خورا خراب او دا څپې اوس تر ښاره رسېدلې دي. د افغان ځوانانو مدني بهیر وایي چې یوازې په څه باندې 10 ورځو کې په جلال آباد ښار کې اته هدفي وژنې ترسره شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. مدني فعالان وایي چې په ښار کې د غیر مسوله وسلوالو د مافیایي ډلو او غلو موجودیت د سیمه ییزو مسؤلینو او امنیتي ځواکونو نه غړي او ځینې نورې ناخوالې هغه څه دي چې د جلال آباد امنیتي وضعیت یې تر بل هر وخت خراب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار تر څنګ په مرکز کابل کې ډېر وخت ورته شکایتونه او پر امنیتي بنسټونو انتقادونه شوي دي. د کابل اوسیدونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو غلا او موټر سایکل سپرو تښتونکو د تورو شیشو وسلو لرونکو موټرو تر پوزې راوستي او ژوند یې ورتریخ کړی دی، خو حکومت یې پر وړاندې جدي اقدامات نه کوي. موږ غوښتل چې د دغو ټولو انتقادونو په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر او وروستي اقدامات هم په راپور کې واخلو. خو د یوې سرچینې په وینا چې د کورنیو چارو وزارت ډېر چارواکي په بهرنیو رسمي سفرونو دي او له راګرځېدو سره سم به ملت ته خپل ځواب ووایي. د ننګرهار امنیه قمندان بیا ویلي چې په ننګرهار کې د جرمونو کچه کمه شوې، ولې نشي ویلی چې په بشپړ ډول ختم شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکی او مدني فعال عنایت الله صافی بیا وایي چې د خلکو باور د ننګرهار په اوسنیو سیمهیزو چارواکو ختم شوی او د حالاتو د کابو کولو لپاره حکومت باید جدي اقدامات وکړي.
د ملي شورا او ولایتي شورا ډیری زورواکي وکیلان سیمه ایز چارواکي کار ته نه پرېږدي او ځای ځای د کارونو خنډ ګرځي. له ولسمشره په ځانګړې توګه غوښتنه کوو چې د اساسي او نورو وضعي قوانینو په رڼا کې د دغو اشخاصو مخه ونیسي. د نیول شوی غلو قاتلونو او مفسدونو د محاکمې لپاره باید عملی کارونه پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا نه میاشتې مخکې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو تر ګڼو شکایتونو وروسته حکومت دغه ولایت ځینې لوړ پوړي چارواکي بدل کړل.
قدر من اوریدونکو بیا هم په ننګرهار کې تم کیږو. کله یوې خوا مدني فعالان په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي، خو له بلې خوا د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په تورخم خارګوټي کې سرحدي پولیسو یو لارې ډوله موټر چې چاودیدونکي توکي په کې ځای پر ځای شوي وو نیولې. دا تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د تورخم سرحدي پولیسو په یو لاري موټر کې شاوخوا 10 ټنه چاودیدونکي توکي له یو پاکستانی کس سره یو ځای نیولي. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قومندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل د یک شمی پورس په خبري ناشته کې ویل چې د دوی ځواکونو په دې لاري کې هغه مواد نیولي چې په چاودیدونکو توکو کې ترې استفاده کیږي.
تورخم منسوبین په دې باندې وتمانیدل چې هغه بارلرون کې لاري کې تقریبا 200 بورې امونیم نایتریټ چې ټول وزن لاستونه په اندازه شاوخوا تر رسیدل، هغه د یو کس سره چې هغه د پاکستان اوسیدونکی ده، د هغه نوم ملا جان د نوروز خان زوی ده، او سرحدي پولیسو په تورخم کې ونیول او د نورو سړونو لپاره قرارګاه ته انتقال کړي. موږ به قانوني اجرات ترسره کوو.
د دې لارې چلوونکي ملا جان چې د پاکستان اوسیدونکي دی او د نیول شوو موادو په تور نیول شوی ځان ناخبره بولي او وایي دته دغه مواد کړي په نوم په لارې کې چول شوی.
او د ایتالیا په مرکز روم کې وداسې د اوبو چینشته چې خلک فکر کوي چې د چینې ته د پیسو پاچولو سره به بیا د غزای د لیتو موقع ورته برابر شي. نور حال اسمت سروان وړاندې کوي.
د ایتالیا د پلازمینې روم د چینې ته چې تراوی نومیږي ګرځندویان یا سیلانیان ډیر سي او هغوی داسې انګیري چې که پیسې ورواچوي بیا هم د روم سایل ته تللی شي. دوی عموما شا چینی تاړوي او د اوژې له سره د چینی خواته ماتې پیسې غورځوي. د ورځې په زرګونو سیلانیان دې چینی ته پیسې اچوي. د دوی پیسې په اونۍ کې 15,000 ډالره او په کال کې 1,000,000 ډالرو ته رسیږي. چینی ته غورځول شوي پیسې یوه کاتولیکه خیریه ټولنه ټولوي او بیا یې محتاجو کسانو ته ورکوي. په 2008 میلادي کال په دغو پیسو یو پلورنځای جوړ شو څو پر بې وزلو خلکو ارزانه خوراکي مواد وپلوري. دا چینه باید هر ورځ له سیکو پاکه شي. یوازې د تروی چینه نه ده چې سیلانیان پکې پیسې اچوي، بلکې په نورو هیوادونو او ښارونو کې هم دې ته ورته چینې شته چې خلک پیسې وراچوي. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې له یوې چینې څخه د کال 2,000 ډالر ټولیږي. دا پیسې په نوبت د دغه ښار مرستندویو ټولنو ته ورکول کیږي. د افغانستان، پاکستان او ایران په یو شمېر زیارتونو کې هم خلک په دې هیله صندوقونو ته پیسې اچوي چې مراد یې حاصل شي.
بلې قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 شوې. نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
نن په کابل کې د اوسنی حکومت ځینو منتقدینو او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د کابینې یو شمېر پخوانیو غړو د افغانستان د خلکو د ملي محور په نوم د یو نوي سیاسي خوځښت د موجودیت اعلان وکړ. د دې خوځښت مخکښ غړي د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر رنګین داتور اسپانتا د حکومت پر پالیسیو انتقاد وکړ. ویل حکومت باید په هره برخه کې بدلون راولي. د ننګرهار ولایت یو شمېر بدني فعالانو نن په کابل کې په یوې غونډه کې په ننګرهار ولایت کې د نامنو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د امنیت ټینګښت ته توجه زیاته کړي. نن د بغلان ولایت د بلخمري ښار دیني عالمانو، مدني فعالانو او عامو خلکو په یوې غونډه کې بیا د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د اقتصادي پلانونو او پراختیايي پروژو ملاتړ وکړ. د ایران یوې محکمې یو تن چې د امریکاوي او بل هیواد دوګونی تابعیت لري د جاسوسۍ په تور په 10 کلونو بند محکوم کړی دی. د قضایه قوې ویان د محکوم شوي کس نوم نه دی ښودلی او نه هم نور جزئیات چې هغه کله محاکمه شوی ورکړی دي. اسرائیل د بیت المقدس خورا سپېڅلی ځای بیرته د زیارت کوونکو پر مخ پرانیست. د تېرې جمعې ورځې له یوې وژونکې حملې وروسته اسرائیل دغه ځای تړلی او امنیتي تدابیر یې پکې سخت کړي وو. د اسرائیل پوز وایي اسرائیلي ځواکونو نن سهار په لویدیځه غاړه کې یو مشکوک سخت دریځې فلسطینی وروسته له هغې په ډزو وواژه چې د هغه د نیولو هڅه یې کوله، خو هغه پر دوی ډزې وکړې. استرالیا له روسیې غوښتي چې د هغو مشکوکو عاملانو د محاکمه کولو لپاره په نوې هڅو کې همکاري وکړي چې د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د یوې مالیزیایي الوتکې په راغورځولو کې لاس لري. په دې پیښه کې د مالیزیا د حکومت د هوایي شرکت د MH-12 الوتنې ټول 298 سپرلۍ وژل شوې وې.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د 19 کلنو نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې سبا د مالیزیا سره لوبه لري. د افغانستان کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د غرض د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د جولای په 13 له سنگاپور، د جولای په 16 له نیپال، په 21 له مالیزیا، په 24 له سنگاپور او د جولای په 25 له نیپال سره لوبه لري. دغه سیالۍ د سنگاپور په کوربتوب ترسره کیږي. د جنوبي سون د فوټبال سیالۍ لړکې نن د لوګر او غزنی د فوټبال لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته ویل چې د لوبې نتیجه د ورځې ناوخته معلومیږي. د دغه سیالۍ په لړ کې سبب د میدان وردګ او خوست الف لوبډله او د غرس د غزنی او د پکتیا د فوټبال لوبډلې سره لوبه وکړي. روفي وایي د دغه لوبو څخه هدف د اباسین سپی لوبډلې ته د شپږویشت غوره لوبغاړو معرفي کول دي. د جنوبي سون سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 14 پیل شوي او تر 16 دوام کوي. او په هرات ولایت کې به ډیر ژر د دریګونو ورزش سیالي پیل شي. د دریګونو ورزش فدراسیون رئیس شیر محمد جامینن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې له هرات، بادغیس او نیمروز څخه څه باندې 3 لوبغاړي په درې برخو لامبو وهنې، بایسکل ځغلونې او منډو په برخه کې ګډون کوي. ښاغلی جامی د دغو سیالۍ څخه هدف د دریګونو ورزش وده یادوي.
محترمانه اوریدونکو د خبرونه په لومړی نیمای کې راټول شوی مطالب هم دلته پاته ورسیدم ورسیدل اوس هم تاسو رابولم دوه ونی ز خبرونه ته د انصاف پلټه کې دوه ورکوشو عزیزانو اوریدو ته
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستی دې شی او نه هیل به تخپل کوړ ته راځم
دوم زوري دې لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د ازادي راډیو د دیونه د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې مو د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ د ګرمابه د سیمې د یو سیدونکو حاجی محمد آصف ستونزه راخسته ده د وی د دوی د سیمې د مولانا یعقوب چرخی په لیسه کې امنیتی ځواکونو پوسټه جوړه کړې چې لامل یې زده کوونکې په خطر کې دی او لیک لوست پکې نشي کولای د وی امنیتی ځواکونه دي دغه د زده کړې مرکز خوشې کړی دا ستونزه مو د لوګر ولایت او همدارنګ د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده لومړی به د حاجی محمد آصف او ورپسې د حکومتي چارواکو نظر واوري پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
رو رستانوم څه دی
د ما نوم حاجی محمد آصف مشهور پاجی پلنګم د سپارسالار صاحب غلام حیدر خان چرخی د خانواده هم څه
ستونزه څه ده
د موګه پلاورونو ورکړی دا و راغان چې د موګه شاګردان راشي درس او تعلیم وکړي خو متاسفانه دلته چې دلته قرارګاه د دولت راغلی د موګه لکان نشي کولای چې خپل درس او تعلیم او استعداد مخته بوزي له دوی نه مثال په آرام شینه دوی خپل تحصیل نشي رسولای اس مشکلات دا چې د موګه ټوله راکین د څرخ څرخه ټوله دولت په جریان اچولای دا په دا زمان کې د دولت او د وزارت داخله او د وزارت دفاع او د ریاست معارف لانجه پکې وو بیا د دې لانجه ریاست معارف د دعوی ګټلې ده صاحب اوس دا څه څوک نشته چې دا اجرات پیو کې چې دا لکانو د ماشومان او د طفلان له دې مشکله وساتي
دغه قرارګاه د نن په خونځي کې جوړه شوی
په محوطه کې دوه سو وای دا تر څوک علم مخ کې صاحب خپل دا درسي سنوفونه د دوی په لاس کې وو بیا دا لکان مقصد هم مستفیدان او دا راکین د دولت کوشش وکه ا تعمیر دی ولسوالی یو تعمیر وشک خلاص ک پتان کې بل تعمیر د سیباغه یو تعمیر هغه به ته معرفت ته پری خو و څلور اطراف درې اطراف د دې د پ د بم په سر باندې د دوی حاکمیت د سی
د سی کومه پیخه خو به نه شوی تر اوسه پورې چې د مخالفینو او امنیتی ځواکونو ترمنځ نخته شوی بیا خونځي او ځدکونکو ته پکې زیان رسیدلې وي
ا څنګه مخالفین مثال د خبره تعدید کی د الکان تعدید کیږي هغه ورځ څلور ورځ کپینځه ورځ مخکې الکان چې لټنه جنگ و پکې الکان چې سنتنه رخصت یې ده په ماغه سات کې د لیسې په مخ باندې د لیسې د عدالت په مخ باندې مرمی راغی خو احسان دی خدای وشو د خدای احسان وشو چې ما شومان ته مشکل ونه راشي د هغه معلومین دوی په سنت کې نه نوت وسه دا
د دېونه ول چې دا کوم خون زیاده او چیرې پروت دی
د تر په ولسوالۍ کې د یو اوزا د یو منطقه په د ګرماوي په نوم دا مکتب چې د نوم لیسې مولانا یعقوب چرخی د صاحب په تی قاله پر رسیدلې ده مم په خپل درس په همدا مکتب کې ویلې ده صاحب
د لیسې ته د پولیس ځواکونه راغلي ک د ملي اردو
یو څنګه د څنګه د ما د ترزوې کورې دا هغه پولیس نیولای یو ورګان نه د درې ورګان ده صاحب مقصد ټولې مقصد هم دلته د دوی په سر باندې ولال ده لاس متره مسافه دوی نه لري صاحب چې دا څنګه تاسو قضاوت وکړي چې دا لکان څنګه درس تعلیم خپل مخته بوزي بخي تعدید دا چې ټول د مکتب پورس خوشي کې خلک نه راځي خو دوی موږ خپل د علم فرهنګ له منځه وړو صاحب دا قضاوت
دا قانون ده
خو استاسې څه غواړي
وختنه دا د مثال دا د زاید معرف ده دا مثال دا زاید پریدی د نظامی شی او د نظامی او قرارګاه او د معرف نکیږي
د انصاف پلټکه
د دستون زمو لمړی د لوګر د والی لوایاند سلیم صالح سره شریک کړه جناب صالح صاحب د چرخو لسوالی د ګرمابه د سیمینه د حاجی محمد آصف په نامه ټلیفون کړی چې دلته یو لیسه ده د مولانا یعقوب چرخی په نامه دغه لیسه په نظامی پوسټه بدله شوې او زده کوونکي پکې داریږي او صحیح زده کړې نشي کولای
ویلی اردو پوسټه چې شپه ده خو مګر مکتب نه په لرې فاصله کې پرته ده دا نه دا ګواښ شته چې وسلوال مخالفین به د پوسټه باندې ډزې وکړي او ښوونځي ته زیان ورسیږي زده کوونکي وړه شي مونږ د لوګر ولایت والي لخوا په نتیجه څه کې امنیتي ارګانونو ته په سپاس پارلې وه په کومه سیمو کې چې هلته مکتبونه سره په نږدې ساحه کې پوسټې وي پوسټې باید مکتبونه لرې شي همداسې په پارک برک ولسوالۍ کې همداسې یو ښوونځي ملي اردو پوسټه وه هغه مونږ لرې کړه داسې ولسوالۍ نشته چې هلته مونږ د مکتب سره زمونږ پوسټې نږدې وي دا مونږ ورته امنیتي جلسه کې سپارښتنه کړې تر څو چې په کومه سیمه کې چې د مکتب سره نږدې پوسټه وي هغه باید پرې شي
د دې نه علاوه یاد ستونزه مو د دفاع وزارت د ویان د مرستیال جنرال محمد رادمنش ته هم واوروله
ملي اردو او ملي ځواکونه پالیسي دا دی چې مونږ اول په یو ځای کې چې عملیات کوو که هغه مکتب دی که مدرسه دی که هر ځای دی مونږ آزادوو دشمن تصفیه کوو دشمن ته غاښ ماتوونکي ځواب وایو اما دا د مونږ پالیسي نه ده چې په مکتب کې یا په مدرسه کې مونږ ځای په ځای شو بلې چې د مونږ قرارګاوې غیر تسهیلات لري نسبت د هغه مکاتب چې په اطراف کې دي بنان ممکن د سیاوزر مونږ ورشو یو مکتب ته تسهیل لپاره اما په مجرد دې چې د مونږ عملیات خلاص شي یا سرت ورسیږي مونږ بیرته خپل قرارګاه ته ورسو او هغه مکتب د خلکو یا د معلمینو راسته ورکو او بس
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وا موریدل چې د لوګر ولایت د چرخو لسوالۍ نه حاجی محمد آصف آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې د دې ولسوالۍ د ګرمابه په سیمه کې د مولانا یعقوب چرخی لیسه په امنیتی پوسټو بدله شوې ده او دا مهم واوریدل چې د لوګر د والی ویاند او د دفاع وزارت د ویان مرستیال دغه ادعا رد کړه او ویل چې په دې لیسه کې امنیتی پوسټې نشته او په راتلونکي کې به هم په لیسو او ملکی ځایونو کې امنیتی پوسټې ځای پر ځای نه کړي
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجوده وي له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د انصاف پلټکه
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ دا ونې هم د څو تنو اوریدونکو داسې پیغامونه را رسیدلې چې وایي ځینې کسانې موندلې دي نشانې او د ټلیفون شمیرې سته که تاسو خپل ورک عزیز لټوي نو د پروګرام را سره واوري کېدای سي ستاسو ورک په دې خبرونه کې پیدا سي لومړی یو پیغام دی د دولت په نوم یو اوریدونکو راستولې خود ځای نه درشدلې لته به واورو
السلام علیکم زه دولت نمیرم ما سره یو سړی د دادګل په نامه د شپږ وکاله کې ځان چاته نشوي دار چې په دغه شمیره زما سره اړیکه ونی سپراویا درې سو پنځه پنځوس یوولس پنځه څلوېښت
السلام علیکم زه عبدالمتین
زابل زخماړي کې نیولې ده. یو خدای د نامې ده چې د شاه محمود زوی ده، د باز محمد ورور ده. دغه د بدخشان ده، قریه یواز بدخشان. او د لمبر مې دا دي چې پراویا اته درې نه درې دوه اووه پنځه کې. بیا څوک دغه لري طلب لري د زابل په ولایت کې د عمکې په کلي کې دغه نمبر دی. بیا دا شمېر زنګوي. والسلام.
وعلیکم السلام علیکم. زه برات ګل د ننګرهار ولایت د خوږیاړو ولسوالۍ د وزیر مرغیږم. دلته ورورا یو د ګل محمد په نامه سړی دی، ځان د روزګان ولایت د ترنکوټ ولسوالۍ بولي پلار اختر محمد نه میږي. دلته یو زه وادم کړی کړی یو پنځلس کاله کېږي چې دلته راغلی دی ورورا، او ځان د روزګان ولایت بولي. بېخي پته نه لګېږي نه څوک سره پیدا کېږي. که چېرې څه پوره معلومات وکړه ما سره اړیکه ونیسه. السلام علیکم. بله، ګل محمد ولد اختر محمد دوه زامن دي. یو سمې ورانه دي ګل مته ورانه دي. دستانو دین په نامه وړکې دغه خورې کړې ډېر یو اخلاقي سړی دی. الله مو مل.
برات ګل ورور، تاسو په خپل پیغام کې خپل شمیره نه دی ویلې. له کوم شمیره چې دا پیغام مشتر رسیدلی زبې ویم 0 و 100 اتاویا نه څلوېشت نه اتیا یو سلو نه ویشت. یو بل دوست ورزو د غزنی ولایت څخه چې وای د فاطمه په نوم یو انجلې مونډله ده، له د بیوورو
احمد خان هم د غزنی ولایت مقر ولې طالبانه مې اړې کړي ولې ده. یو د انجلې چې عدالت کال عمر لري د فاطمه په نامه باندې خپل نوم خې اصلي تکلیف لري. نو پیندل چې کې اسلام سره د هر څوک په حق معلومات غواړي له ما سره په دوه نمبر باندې تماس ونی چې 0 و 1 5 3 0 1 5 3 0 1 5 3. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه دولت تکندار ده څخه خبرې کوم. زه د کرزی دریم کال و چې د کور کوچنی راوتلې وم. زما څخه خپل کور کوچنیان ویان ټول ورکې، ځکه چې جنګ و جګړې بغاوڅ کې. نو زه اوس غواړم چې خپل کور کاکاګان ورونه ټول پیدا کړم. زما څخه ټول کور ورک دی. نو زما د تلیفون شمېره ده 0 و 1 0 5 5 2 1. تاسو ما ته په شمیره چار څوک معلومات کې د ما سره دې اړیکه ونیسئ. د خدای په مان د زبیر جو څخه مننه.
ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو، که تاسو هم خپل کومورک عزیز لټوي د ازادي رادیو د غشمیرو ته زنګ وهي چې وسرته اعلان سوی وسم تاسو هغه پیغامونه خبرو چې تاسو خپل دوستان پکښ لټوي. په ترتیب سره به خبره کوم. لمړی د محمد یوسف په نوم دی و دوست پیغام ورچی په خپل اورک پسې ګرځي.
زه محمد یوسف کرمو زو چې محمد نن راځم سنمي تقریبا 13 دسمبر نه تاسو مې مننه کړه درکا روسي اول نه لرو. یله کو چې تاسو غوږ په اړه معلومات ولري په دغه شمیره د زنګ وې 0 و 0 0 3 0 0 0. مننه.
سلام علیکم. زه کریم د خوست ولایت نه تنه ولسوالۍ اوسېږم. کایم زما د کار پرځای تقریبا 30 کاله کېږي چې د درک شوای دی. که چاته معلومات په دې شمیره د زنګ 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو زمان نعمت اللہ رے دنگام د ولسواری نه می نک نیول دا زما ورور دے نیمه واسق اللہ دے او د دنگام سیدون کې تقریبا د 2.5 3 کال کی چې زمون نه به در کشوی دے او د پلان می چې محمد هاشم دے کچاتا معلوماتی ما سره په دې لمبر باندې راغته او ساتیزه تخفل شماره ویم 0 اویا 0 10 20 2 8 8 یو تیرا بیا تکرارو 0 8 4 20 2 3 8. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. ما کندار ولایت ته زنګر ولې دی ما یو د خاله وینه کینې میر دی دا سلوار کال کې شاو خاص فراوت وکسوی دی کار چا ته معلومات سی پر دغه شماره کې زنګ راووی 0 اویا 4 8 9 2 4 اویا. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد جمال کمر هر ولایت پنځه سالې سمې ازادي راځو ته زنګ وهلې دي. ما ورور په نام د فیض محمد د شل کال زمانه کې چې ورکښوي دي کچېرې د دې په خاله اعلان اوري دا پاکر د معلومات لري نو ما ته په دغه لاندې شماره باندې زنګ وې 0 اویا 4 8 9 2 5. شماره یو ځل بیا 0 اویا 0 4 8 9 2 5. د ازادي راډیو څخه مننه چې زموږ اعلان نشر کې دوه دوار نور زنګ والی دی زم دا غوښتنه چې زموږ اعلان نشر کې. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. اورکو عزیزانو خپرونې ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه احسان الله هلال لمنځی د پکتیکا ولایت د ګوملې ولسوالۍ تشکیل څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم او هیله لرم چې زما پیغام به راته نشر کړئ. زما یو ماما دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. د عجیبت په نامه ده د 15 کالو نه یې عمر اوښتی ده او ته په خپل ځان د عبدالله نامه غوره کړې ځکه هر چا ته یې معلومات دي په دې اړه باندې ما ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووایي 0 اویا 0 4 8 9 2 5. او خپله حلاله شیرینۍ دې ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه کوم. زه عبدالکریم یم د پښتیکا دی ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ او د خادخیلو د کلی اوسیدونکی یم. ما یو ماما ورک د عبدالغفار نمیزی د نظر زوی د لسی ولس کاله کیدی چې له کوره ناخته سوی ده. کچیرې چا ته معلوم یې نو موږ ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووهي 0 اویا 1 9 5 1 0 5 9. یو ځل بیا دا شماره تکراروم 0 اویا 1 9 5 1 0 5 9. فقط و سلام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالوکیل د کجکی د ولسوالی یم. زما دوه اولادونه چې شپږ میاشتې کېږي لا درکتوی دي په لشکرګاه ښار کې. شپږ میاشتې کېږي چې لا درکتوی دي. که دا چا سره معلومات وي زما سره دې پر همدغه شمېره اړیکه ونیسي 0 اویا 3 3 5 9 1.
دا ورور زما یو ځای ورکړی چې نن یې سپیږي چې د کور او تلل دی موږ نه اوسه حل نه مله دی معلوم نه دی چې چیرې دی په کوم ځای کې دی. ستاسو څخه خواهش کوم ورور ستاسو څخه ښایي ډیر مهرباني ده زموږ حالت نوم یې عبدالمالک دی د محمد اکبر زوی دی دا نن یې سپیږي د کور او تلل دی موږ حل نه لرو. دا کوم ستاسو په دغه اعلان کوي مشکل کې پریشان یې شوی دی بچا ویلا پر باندې مسکه کلارا کوي 0 3 4 2 1 0 2 1 0 3 4 8 0 2 1 0 1 0 په دا غلم چې شبا ته د خدای رضا و ته چې دا دغه اعلان څنګه راځو چې ورکه چې موږ ډېر پریشان یو 2 3 واره مو ورکړی دي چې نه دی اعلان کړی موږ ډیر پریشان یو مور او پلان او سرګردان له لاله ګرځو پورته او ښکته دغه د خیر سره سبا په دې راځو ازادي چې دغه اعلان ورک خدای په امان خدای کامیاب لره
بلی السلام علیکم زه لال محمد خبر کوم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ کریا خاوي زما درې زامن ورکسي دي یو د خل محمد د شپانو سکالو بل ګل احمد د څورلو سکالو بل سخی محمد د دوولو سکالو دا و میاشت کې د چیز درکه نه معلومه د نوزاد ولسوالۍ کې دکان کې زه تلن وځ د ګریش د ولسوالۍ څخه ساسه د ټلیفون پر کرشم نو کار مسلمان ورور په اړه معلومات لري زما سره دې پر دغه شماره زنګ ووهي 0 4 3 2 5 5 5 دوم ځل لپاره بیا تکراروم 0 4 5 5 5 5 کار مسلمان ورور په متار په دغه اړه معلومات راکړي شل زر کالدارې بخشش لري و سلام د خدای په امان
سلامونه ونه چې هیڅ تاسو ته راځي رادیو ټول او اوریدونکو کارکونکو ته وړاندې کوم عبدالمالک شکیب دم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ ته زموږ یو قریب دی چې احمد نومیږي واته کاله کې ورک دی هر چا کړه پیدا کی معلومات لري په دغه شماره د مرتزنګو یو لک افغاني جایزه لري 0 3 5 4 5 0 5 شماره یو ځل بیا 0 3 3 5 4 5 0 5 ازادي راځي د کامیابی السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نوم یې محمد عمر د پلان وی خان زاده د زابل ولایت خاک افغانی سلی اوسیدونکو یم زما د کاکا میر چې شکر الله علی میر د پیرزاده زوی د تقریبا یو کار کې چې په کندهار کې نه درکه سوی ده کار چا پیدا کړی وی نو سره دې په دغه شمیرو اړیکه ویني شي 0 2 0 2 0 دا اړیکه بل شمیره ده 0 8 8 8 8 8 نو کار چا پیدا کړی د خپل مسلمانۍ خاطرې د مصر په دوه شمیرو اړیکه ویني شي وسلام په احترام
سلام علیکم زه عبدالروف د هلمند ولایت څخه خبر کوم زما یو ورور د غپور په نامه باندې دی تقریبا د 2 یا 3 کال کېږي چې له کور څخه ورک شوی دی کله زما ځخ په خپل حوري او یا د یو بل دوست ملګری زما ځخ خوري ما ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 5 1 4 3 5 3 5 شماره یې ورې بیا و 0 5 1 4 3 5 3 5 سلام علیکم الله محمد صاحب مخدم صاحب
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
سلام علیکم زه حجنی دی ولایت دی جفت ولسوالی شبدین کلاو شیدون که ما یو تر دا مومین نمیگی که لاما زوی جد لانا نرود دا را تکال کیگی سنا دارا کسوای دا تلال جیران نرود دا که یاد ایما غاز گای پخپلا وری دومو مرگری وری پموتری بیدی غاش مرزم گوگی امورید شی پریشان اگل سی پور او ن دو پیزو او شپاو گوشتا وښه مارو بل مې پرارو شي پور وو شپاک څلور وو شي پور یو نو و سلام په احترام
السلام علیکم دغه ډېر ټول کارکونکو او ورنګو تاسو سلامونه کوم دې چې جوړ او روغ وای زه دا غوړې لري ته دا پیغام پرېږدم عبدالمجید د دې ملي لشکره شهر څخه سال صرف اړیکه باندې زما یو دوست دی ورڅخه درې څلور میاشتې راهیسې دی چې محمد حسن میږي اصلي د هلمند ولایت کې د کیول سالي اوسیدونکو دی رکور نظر کوي دی نو تقریبا د سندلو سکال دی کار چاته او هر مسلمان ته په اړه معلومات وی او هي او یا هم لیدلې وی نو د انساني عاطفي او د مهرباني لمخري له دغه شمیره سره اړیکه ونیو خپل جایزه دي تر لاسه کړي. د ټلیفون شماره زه تکراروم چې پر اوسه وشپږ پنځه شپته یوولس شپږ ویشت د ټلیفون شماره یې ځل بیا صفر شپږ شپږ پنځه یو یو دوه شپږ. کار مسلمان ورو ته په دې اړه معلومات وي نو د انساني عاطفې له مخې دې دغه شمېرې سره اړیکه ونیسي او خپل اجازه ترلاسه کړي.
ما ازادي راډیو همکارانو ته نیک او سلامونه پومنه. ما یو حسین نیږي اتل افتال اکیز دی تا ورک دی نارده راکه دی سار چاہتا پاتا ہی یا پتا سیری دمت کا زم ویسی پر وہ سے پر گرنسا سکر سلور و دو سلور دو سلور پتا سیری دمت کا زم ویسی.
السلام علیکم زه نجیب الله د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د عمې او زوی ورک دی د راجت په نامه دی د اسانی ور غټالک دی. ما صبره تو خط والی دی مور پلاری دی سرګردانه په لګر دی.